السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو وی ویبلی او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نټو امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سرګند کړ چې خای ته 2014 کلو سه هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې فرانسه وایي تیر مېش د مشتنیزي کیمیاوي غاز ممکن د سوری رژیم استعمال کړی وي. د چین جمهور رئیس ژی جین پینګ نن بهر ته په لس ورځني سفر ووت، خو په سر کې له اسد الله لودین څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مدني ټولنې ځینې غړي وایي نعیم ایوب زاده چې د غوراوي کمیټې د غړي په توګه قبول شوی دوی ته د منلو نه دی. د بدخشان ښاروال جنرال نذیر محمد د ماین په وچاو د نکټه پښو او پاکستان هغه یو سل یو لس افغانان بیرته خوش کړل چې یو میاشت وړاندې نیول شوی وو. د خبرونو تفصیل. د مدني ټولنې ځینو غړو د غوراوي کمیټې له هغه اقدام سره مخالفت وکړ چې نعیم ایوب زاده د مدني ټولنو په استازیتوب منلی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو نن په کابل کې یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او ویلي چې ایوب زاده د دوی لپاره د منلو وړ کس نه دی. د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې یو غړي عزیز الله رفیعي په دې اړه وویل:
بزرگترین تشویش و نگرانی در جامعه مدنی افغانستان سیاسی شدن
دای وای د مدنی ټولنو لوی اندېښنه د پروسو سیاسي کېدل دي. بل اندېښنه چې موږ او ټولنې او ټول مدنی ټولنې لري هغه دا چې ځینې سیاسون هڅه کوي د مدنی ټولنو فضا اشغال کړي. د غوراوي کمیټه شپږ غړي لري چې یوې باید د مدني ټولنو استازي وي. تر دې مخکې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي وو چې ایوب زاده د مدني ټولنو په خوښه د کمیټې ته ورمعرفي کوي. د غوراوي کمیټه ولسمشر ته 15 کسان ورپیژني تر څو هغه تر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 غړي وټاکي. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د مرکز فیض آباد ښاروال جنرال نذیر محمد د ماین په 14 کې ټپي شو او څلور ساتونکي ووژل شول. د بدخشان د والی ویان عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته ویل چې ښاروال نذیر محمد نن غرمه مهال بارک ولسوالۍ ته روان و چې په موټر ریموټ کنټرول ماین وچاودید. ښاغلی راسخ ویل چې نذیر محمد اوس په روغتون کې د یو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی، تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. پاکستان هغه څه باندې سل افغانان بیرته خوش کړل چې یو میاشت وړاندې په کوټه کې نیولي وو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه یو سل یو لس افغانان نن په سپین بولدک کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. د سپین بولدک ولسوال محمد هاشم هغه وایي چې دغه کسان تر ډیره د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي او غوښتل چې د پاکستان له لارې په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي. د کابل د وزیر اکبر خان په روغتون کې د لومړي ځل لپاره د معایي معدې د تشخیص او درملنې مرکز پرانستل شو. د عام روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل له دې عمله جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په دې مرکز باندې د سلواک په مرسته 3.5 لک یورو لګول شوي دي. میرمن دلیل زیاته کړه چې په همدې پیسو باندې دې مرکز ته پرمختللي طبي وسایل هم اخیستل شوي دي. د معایي معدې ناروغي د معدې یوه خطرناکه ناروغي ده چې له دې وړاندې په کابل کې د درملنې امکان نه و. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
فرانسه وایي تیر میاشت د مشت قنګدې کیمیاوي غاز ممکن د سوری رژیم استعمال کړی وي. د فرانسې یو استخباراتي راپور وایي د اگست 28 حمله کې په زیات اندازه کیمیاوي مواد استعمال شوې دي. په راپور کې د غاز ویل شوې چې په حمله کې لکتر لګ 201 کسان وژل شوي ول. د فرانسې حکومتي منابعو په جلا ډول ویلي د سرورت په تصویرونو کې ښودل شوې چې حمله د سوری د حکومت تر واک لاندې سیمو څخه پر هغو سیمو شوې چې تر ډېره حده د یاغیانو تر واک لاندې دي. دا راپور د دوشنبه په ورځ د فرانسې د صدر اعظم ژن مارک ایرون ته خوا پارلمان ته وړاندې شو. دا وایي فرانسه به یوازې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې عمل وکړي.
این نه پاس کوېسټیون پور لا فرانس داجیر سول.
په دې کې هیڅ د پښتنې ځای نشته چې فرانسه به په یوازې ځان عمل وکړي. جمهور رئیس کار کوي چې هر څومره ژر چې کیږي یو ائتلاف جوړ کړي. فرانسه باید په دې ائتلاف کې شامل وي او دا ځکه چې فرانسه د نړیوال قانون د اصولو دفاع کوي. په واشنگتن کې سناتور جان مکین خبريالانو ته په سپینې ماڼۍ کې ویل کچې جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس ملاتړو وړي نو باید چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي حملې دوسیه قوي کړي. مکین د غراس خبرداري ورکړ کچې کانګرس په سوریه باندې حمله رد کړي له مصیبت ډک عواقب به ولري. کچېرې کانګرس وروسته له هغې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عمل لپاره چمتو شوی رد ځواب ورکړي عواقب به یې ناوړه وي او د امریکا اعتبار به د ملګرو او دښمنانو دواړو پر وړاندې ډېر کم شي. دا به نه یوازې د اوسني جمهور رئیس لپاره بلکې د راتلونکو جمهور رئیسانو لپاره هم پیچلتیاوې رامنځته کړي. جمهور رئیس اوباما په سوری کې هر ډول مداخله کانګرس ته پریښي ده او د امریکا کانګرس د سپتمبر تر نهمې پورې پروسطای ده او د مسلې په اړه د رایو لپاره فرصت لري. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سنا د بهرنیو اړیکو پر وړاندې حاضر شي او په دې توګه به د سوری پر وړاندې د پوځي عمل لپاره د جواز بحث پیل شي. جمهور رئیس بشار الاسد یو ځل بیا د کیمیاوي وسلې د استعمال تورونه رد کړل. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ ویل د امریکا متحده ایالاتو پیکینګ ته د کیمیاوي وسلو د استعمال شواهد وړاندې کړي، خو خبرداری ورکړ تر هغې چې د ملګرو ملتونو پلټونکو خپل راپور نه وي خپور کړی، هر ډول قضاوت به مخکې له وخته وي. د چین جمهور رئیس ژی جن پینګ نن بهر ته په لس ورځني سفر وځي. نوموړی به د سفر په جریان کې د 5 هیوادونو ته لاړ شي او دغه راز به په دوو مرکزي غونډو کې ګډون وکړي. ژی به د سپتمبر له 3 تر 10 پورې ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او روسیې ته سفر وکړي. دا به د سپتمبر له 5 تر 6 پورې د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې او وروسته د سپتمبر په 10 به په شانګهای کې د شانګهای سازمان د همکارۍ په غونډه کې برخه واخلي. د چین خبری رسنۍ وایي جمهور رئیس ژی جن پینګ به په مرکزی آسیا کې د تیلو، طبیعي غاز، ترانسپورت او پانګونې په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. نوموړی به دغه راز له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په سیمه ییز امنیت باندې د اغېز په اړه خبرې وکړي. او برازیل د امریکا د جاسوسۍ هغه پروګرام غندله چې وایي جمهور رئیس دلما روسف یې په نښه کړې. برازیل دا پروګرام پر خپل ملي حاک تمامیت باندې د نه منلو وړ حمله بللې ده. د برازیل یو خبری سرویس د یکشنبې په ورځ ویلي و د امریکا د متحده ایالاتو ملي امنیت د جمهور رئیس دلما او د مکسیکو د جمهور رئیس ارنک پینا نیتو ایمیلونه، ټلیفوني مکالمې او پیغامونه څارلي او د دوی جاسوسي کړې ده. دا معلومات په هغو اسنادو کې ذکر شوي چې د امریکا د استخباراتو پخواني کارکوونکي ایډوارډ سنوډن پټاګه کړي دي. د برازیل د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د امریکا سفیر احضار کړ او له هغه څخه یې وغوښتل چې سپینه ماڼۍ باید د دغه عمل عاجل وضاحت ورکړي. مکسیکو هم له امریکا څخه غوښتي چې د دغو تورونو په اړه دې څېړنه وکړي او وایي که چیرې دا خبره رښتیا شي دا به د مکسیکو له ملي حاکمیت څخه جدي سرغړونه وي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي خای تر 2014 کال وروسته هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. پرونه خبرونه کې اوري چې د زابل سیمې پولیس وایي تیر شپه وسلوالو ته په یو کمین کې ګڼ شمېر وسلوال وچلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات دوام لري.
دې ته موږ اطمینان ورکو چې ډېر ژر به دښمن په دې ځای څخه موږ وشو.
یو شمیر قومي مشران چې په کابل کې راغون شوی دي د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي. د سوریې د روان بحران وروستی حال اوري او د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدان او نیس پروګرام او کور کړی اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان څرګنده کړ چې خای تر 2014 کال وروسته هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. د جنرال ډانفورد دا خبره د یو شمیر لویدیز ډیپلوماټانو له دې خبرو سره په ټکر کې ښکاري چې وایي د راتلونکي میلادي کال تر پای وروسته به ټول نړیوال محارب پوځیان له افغانستان څخه ووزي. جنرال ډانفورد له ګارډین ورځپاڼې سره د جګړې په ډګر کې د 3.5 لک افغان ځواکونو پر اوسنۍ وړتیا هم شک څرګند کړ. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د احمد شي بر ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي او تر هغه چې په خپل دغه ځواکونه د عملیاتو وړتیا پیدا کوي 15 کال نور هم شاید لویدیز ملاتړ ته ضرورت ولري. په افغانستان کې تیر پسرلی بهرنیو ځواکونو له عملیاتو لاس واخیست. جنرال جوزف ډانفورد وویل دا قضاوت سرلوسه څوک نشي کولی چې د عملیاتو د درېدو دغه پریکړه پر ځای ده کنه ده. د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د درولو له پریکړې سره سم ناتو رسمن تشمنه وکړه چې د اوړي د جګړو په میاشتو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې د ناتو او افغانستان قومندانان د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرې زیاتېدو ته اندېښنه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا دغه تلفات اوس هر اونۍ تر 30 تنه اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر عمر داوودزی د دوشنبې په ورځ د افغان پولیسو د تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه وشوده او د تلفاتو د شمیرې په اړه یې وویل.
از مای حمل به طرف 792 شهید داریم در پولیس. و 2758 زخمی داره.
د افغان ځواکونو شمیر په لنډ وخت کې درې نیم لکو ته ورسید. خو د جنرال دانفورد په وینا دغه ځواکونه لوژستیکي مرستو ته اړتیا لري، استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري او د هلیکوپټرو د کمبود ستونزه لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان او د لویدیځو سیاستوالو د نظر ترمنځ ښکاره بیلتون دی. سیاستوال غواړي چې دغه جګړه چې د نړیوالې ټولنې په زرګونو پوځیان پکې وژل شوي او په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلی دي نوره ودرېږي. خود جګړې د ډګر قمندانان په دې باور دي چې نوی روزل شوی افغان پولیس او پوځیان له یاغیانو سره په جګړې کې ستونزې لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته باید امریکایي ځواکونه نور په افغانستان کې جګړه ونه کړي. خو جنرال دانفورد وایي ناټو ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او لارښوونه به یې کوي. د جنرال دانفورد په وینا په مرسته کې شایي پوځي ملاتړ شامل شي، خصوصا د هوایي ځواکونو مرسته به پکې وي. جنرال دانفورد ګارډین ورځپاڼې ته وویل زه چې افغان ځواکونو ته ګورم نو د هغوی د روزنې لپاره له دریو تر پنځو کلونو پورې نور وخت اړتیا شته. دانفورد بیا څرګنده کړه چې مطلب یې دا نه دی چې دغه ځواکونه اوس څه نه شي کولی، مطلب یې دا دی چې څو کاله وروسته به افغان ځواکونه بیا یو مخ په خپلو پښو درېدلی وي او بهرنیو مرستو ته به له اړتیا وتلی وي.
و امریدل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې خای تر 2014 کال وسه هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیز ډیپلوماټان په وار وار په دې ټینګار کوي چې له 2014 کال وسه به ټول نړیوال محارب پوځیان له افغانستان څخه ووزي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه دوام لري او نور اجراءات هم ترسره کیږي، یو شمیر قومي مشران غواړي چې دا انتخابات وزندېږي او د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات باید په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. په همدې اړه زمونږ همکار اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه له کابل څخه دی. لودین صاحب، دا غوښتنه چا کړې؟ دا مشران څوک دي او چیرته غونډه کړې وه؟
بله مراد صاحب، دا غونډه نن په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر قومي مشرانو، تقریبا د ټولو ولایتونو قومي مشرانو، د بیلابیلو قومونو سپینګیرو او ځوانانو کې برخه اخیستې وه. دوی تاکید کوي چې اوس نامنۍ دي او په اوسنیو امنیتي شرایطو کې هېڅ امکان نه لري چې په راتلونکي کال کې سراسري انتخابات وشي. له همدې امله دوی ویلي چې باید یو 4-5 کاله دغه انتخابات وځنډېږي تر څو په دې مودې کې هیله وښودل شي یو د سولې پروسه او د سولې هڅې نتیجه ورکړي او پس لغه په 2013 کال کې انتخابات ترسره کړي. البته دغه غونډې ته بیلابیل قومي مشرانو ویناوي وکړي چې د ولسي جرګې یو غړي ملا ترخیل کوچی هم وینا وکړه. هغه په دې اړه خپل وینا کې وویل
سپستلو کې اتیا فیصد خاوره د افغانستان له بی امنۍ له ګواښ سره مخامخ وي. آیا دا انتخابات به قانوني مشروعیت ولري؟ ارګس نه. په افغانستان کې امکانات د انتخاباتو په 2014 کې نشته. اول په افغانستان کې صلح او بیا په افغانستان کې سراسري شفاف او سري انتخابات من غواړو، نه د ټګۍ او د برګۍ انتخابات چې په افغانستان کې څوک له وکولاندې وبتیرې کې افغانستان د مظلومانو ولسونو په سر باندې بیا یو معامله وسی.
البته دغه قومي مشرانو چې شمیر 3000 شاوخوا کې وو، دوی ویلي چې د هیڅ ګوند او سازمان یا د کومې ډلې له لوري نه دی راټول شوي یا دغو پر نمایندګي نه کوي او د دوی خپل نظر ده. دوی وویل چې ونه ویل چې مثلا د انتخابات نه کیږي بدیل څه ده، یعنی د بدیل په اړه باندې خبرې ونه کړې. خو ځینو ویناوالو په خپلو خبرو کې دا تاکید کوي چې باید د اوسنۍ حکومت دوام وکړي. نو د یادول وړ ده چې د امنیت مسله یوازې د دې قومي مشرانو نه بلکې د بیلابیلو نور لورو او حتی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یو د اندېښنې وړ مسله ده. راتلونکو انتخاباتو ته دوه ورځې مخکې د ملي امنیت په شورا کې هم د انتخاباتو په امنیت باندې بحثونه وشول. هلته د کورونو چارو وزارت د امنیت په اړه ځینې نوي څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د رای ورکولو کوم مرکزونه چې پلان شوي دي سم نیمایي د امنیتي ګواښونو سره مخ دي، چې 6,300 مرکزونه به پرانیستل کېږي د انتخاباتو په ورځ، خو د هغې نیمایي له بېلابېلو کچو منځنۍ کچه زیات او د کمو امنیتي ګواښ سره مخ دي.
ډېر زیاته مننه احمد زبیر شمن. دوستانو، احمد زبیر شمنو چې د یو شمېر قومي مشرانو د دې غوښتنې په اړه درسره معلومات شریکول، چې وایي راتلونکي ولسمشري انتخابات باید د روانو امنیتي ستونزو له امله وځنډیږي او انتخابات باید د دغو مشرانو په وینا په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. خو هغه بیا د افغانستان حکومت سیاسي مخالفان یو ځل بیا په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې غونډې ته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د نو حکومتي ارګانونو له احتمالي مداخلو څخه دوی ډیر اندېښمن دي. دوی ویل کچېرې پر روانو انتخاباتو کې د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه د ځینو حکومتي چارواکو لخوا مداخله وشي، نو عواقب به ډیر خطرناک وي. په دې اړه له نسیم شفق اورو.
بلې، د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو حکومتي ادارو له احتمالي لاسوهنو څخه اندېښنه وښوده او ویل چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ځینې والیان، ځینې د امنیت قوماندانان، ځینې ولسوالان د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه باندې په انتخاباتو کې مداخله وکړي او د هغوی لپاره په یو ډول سره چې هغوی ګټونکي سي لاره جوړه کړي. ده وویل چې یوازینی حل لاره همدا ده چې په افغانستان کې انتخابات په خپل وخت سرسی په شفاف ډول تر سرسی او افغان حکومت او نور ادارې او اورګانونه چې په دې برخه کې کار کوي باید خپل کارونه سم پر مخ بوزي او په دې فکر کې ونه وسیږي چې انتخابات وزندېږي. ډاکټر عبدالله خبرداري ورکړ کچېرې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وشي او یا هم انتخابات له خپل ټاکلي وخت څخه ورسته شي، نو عواقب به ډېر خطرناک وي. ډاکټر عبدالله وویل
چې خدای نه خواسته بیا وادي صاحبان، ولسوال صاحبان، کماندانان د امنیه ته خدای ناخواسته داسې وشي چې فکر دایو چې یو مظلوم یو بیچاره کاندید یا مخته کوو او بیا ټول دولتي چارواکو ته وایي چې دته تاسو کار وکړئ، دا د افغانستان د خرابۍ پیغام ده.
البته ډاکټر عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې په هغه غونډه کې خبرې کولې چې له ملي ائتلاف سره د سولې او فلا په نوم د یوې سیاسي جبهې د یو ځای کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د دې جبهې مشر محمد قاسم صافي هم وویل چې هیڅوک نشي کولای انتخابات وزنډوي او په دې اړه دا تبلیغات چې کوم کېږي د ده په خبره دا به هیڅ ځای ونه نیسي. البته افغان حکومت ته حکومتي چارواکي تر دې پخوا په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. البته جمهور رئیس کرزی هم ویلی دی چې له اساسي قانون سره سم به انتخابات تر سره شي چې هغه د راتلونکي لمریز کال د حمل 14 نیټه ورته خودل شوی. بل لورته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل هم سو د قیمخ کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې انتخابات به په افغانستان کې کوشش کیږي چې په شفاف ډول تر سره شي. کڅ هم د اشاره وکړه چې امنیتي ستونزې په دې برخه کې دوی پوړاندې ډېر مهم خندونه دي، خو دوی ویل چې دوی به ورته تلاش کوي او کوم کسان چې غواړي یا دغه ډول خبرې لري چې انتخابات باید وزنډیږي، هغوی هم د دې خبرو پر ځای باید خو او شفاف انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي او دوی ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. بل مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، نسیم شفق چې د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفانو او د ملي طرف د مشر ډاکټر عبدالله د دې څرګندونو په اړه درسره معلومات شریکول، چې وایي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي او د ډاکټر عبدالله په وینا د ځینو حکومتي ارګانونو له مداخلې چې په انتخاباتو کې به وکړي څخه ډېر زیاته اندېښنه لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د زابل سیمه ایز چارواکي وی تیر شپه په دې ولایت کې طالب وسروال رئیس سر کړی او یو وشتو تنو ته مرګ شوبله اړولې ده. دوی وایي طالب وسروال غوښتل د سیمه ایز پولیسو په یو پوسټه کې د خپل ملګري په مټ نور پولیسو وشني، خو وایي پولیسو وار لمه خبر تک مې نیولې. زموږ همکار په ریپورت لري.
چارواکي وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې تیر شپه د طالب وسلوالو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته شوې ده چې په کې 14 تنه طالبان وژل شوي او 9 نور شوبل دي. دوی وایي طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسټه کې خپل یو ملګری نه نیستی وو او غوښتل یې د هغه پر مټ تیر شپه پوسټې ته راشي او پاتې ټول پولیس ووژني، خو وایي سیمه ییز پولیس د دوی په دغه پلان خبر شوي وو او وار له مخه یې راتلونکو طالبانو ته کمین نیولی وو. د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار وایي پیښه تیره شپه په 10 بجې د شاجوی په سمت کلا سیمه کې شوې ده. دی وایي په وژل شویو کسانو کې د ملا اشرف او ملا قهار په نومونو د طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان هم شامل دي.
یو تاکتیک زمونږ امنیتي ارګانونو په لاره چولای وو، هغوی یو ارتباطي کس چې په سیمه ییزو پولیسو کې هغوی تربیه کړی وو چې د هغه په په مټ به دوی یو پوستا ټول سیمه ییز پولیس یا ووژني یا ځان سره اسیر کړي. زموږ ځواکونه چې کله پوهېږي چې دا کس د وسلوالو لخوا تابع شوی ده، نو له همده نه په استفاده هغه وسلوال د پوستې ته رابلي او په پایله کې څوارلس وسلوال وژل شوي وو، یو ټپیان او یو هم د افغان ځواکونو په لاس اسیر شوی ده.
رسول یار وایي کله چې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوې، نو هوایي ځواک هم د پولیسو مرستې ته ورغلی دی. طالبانو لا تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د زابل په همدغه ولسوالۍ کې دولس تنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم کړي او بیا یې له ځان سره وړي وو.
د سچا سقیم په رپورټ کې مو ولیدل چې د زابل سیمې چارواکو تیره شپه په یو پوسته کې وسلوالو طالبانو ته ورسله. هغې کمینو نیو چې هغوی غوښتل، طالبانو غوښتل د خپل ملګري په مټ پر پوسته برید وکړي. د دوی په وینا په دې برید کې په دې پیښه کې څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د څو ورځو راهیسې عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې دواړه غاړې یو او بل ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکوي. د هلمند امنیت قومندان وایي ډېر شر به د هغه سیمې له طالبانو څخه بیرته ونیسي چې د پولیسو د لاسه وتلي دي. په دې اړه لسیمې الیاس دایي رپورټ لري.
په سنگین ولسوالۍ کې یو اونۍ کېږي د افغان ځواکونو له لورې عملیات روان دي. دولتي مسؤلین د عملیاتو پر مهال د پرمختګ خبر ورکوي. د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار د عملیاتو په سیمه کې رسنیو ټول د هغه سیمو د بیرته نیولو په موخه پیل شوي عملیاتو پرمختګ په حال کې دي چې څه موده وړاندې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي دي.
اوس موږ ټول قوتونه چې دلته دي، د لیوا قوتونه دي او د نظم امنیت قوتونه دي، همدارنګه د ولسوالۍ پرسونل دي، د مرکز پرسونل دي، دا ټول موږ د دې په حمایت لاړی او موږ په حمایت راغلی. بس دې ته موږ اطمینان ورکو، ډاډ ورکو چې ډېر ژر به دښمن په دې ځای څخه موږ ووشو.
بل خوا د سنگین خلک وایي جګړه لا هم دوام لري او پولیسو هغه سیمې بیرته نه دي نیولې چې څه موده وړاندې د لاسه وتلې وي. دوی وایي وسلوال په سیمه کې ماینونه پټوي، چریکي بردونه کوي او کوشش کوي چې په لاس ورغلي سیمې له لاسه ور نه کړي. وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا هم کړې ده چې دولتي مسؤلین نه مني. په سیمه کې یو محلي پولیس چې درامه د شودلو لري ډډه کول رسنۍ ته وویل چې وسلوال مقاومت کوي او د سروان کلا په ټولو ګڼو میشو سیمه کې حضور لري. په سنگین کې دغه نامنه چې ویل کېږي اکثره وسلوال ورته د کندهار له غورک ولسوالۍ، غور او بادغیس ولایتونو څخه ورغړي دي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې دوام لري. د سیمې خلک وایي که چیرې محلي پولیس ونه اوسي، ډېرې سیمې به په لږ وخت کې وسلوال طالبان تر خپل ولکې لاندې راولي. د ملي اردو د 215 میوان کل اردو د ارکان رئیس بریج جنرال زامن احسن احسان وی د طالبانو د یو ستر تهاجمي حمله مخه نیولې ده. هغه ویل ګڼ شمېر طالبان راغلي دي او غوښتل د هلمند ډېرې هغه سیمې چې وړاندې د دوی په لاس کې وي د افغان ځواکونو څخه ونیسي، خو افغان ځواکونه مخه نیولې ده.
دښمن همیشه هدفش بود، تبلیغاتش بود که در تمام ولایت
دی. وی د دښمن مخه دا و چې تبلیغات وکړي او کوشش وکړي چې د هلمند هغه سیمې چې کلونه وړاندې د دوی په ولکه کې بیرته ونیسي، خو دې موخه ته ونه رسیدل. افغان ځواکونه مخه ونیول. طالبان د لنډ مهال لپاره یو شمېر سیمې نام نه کولای شي چې موږ په ټولو ځواکونو د هغوی د دې کار مخه نیولې ده او حالت د ښه کېدو په لور روان دی. سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې همیشه د وسلوالو تر برید لاندې پاتې شوی ولسوالۍ ده. کتونکي وایي که چیرې سنگین ولسوالۍ د وسلوالو په لاس ورشي، موسکله، کجکي او نوزاد کې ناامني جوړېدل اسانه کېږي او د هیواد د شمالي ولایتونو سره پر هلمند هغه تېرېدونکي لار هم پرانیستل کېږي چې پاکستان او ایران ته د وسلوالو د تګ او راتګ لپاره ضروري ده.
دا هلمند د کرنې ریاست د 115 میلیونه افغانیو په ارزښت درې میاشتې پروژې اعلان کړې دي. په دې پروژو کې د ځنګلونو کرلو ترڅنګ د څارویو نباتاتو د ځینو مرزونو د تحقیق او مخنیوي پروژې هم شامل دي. الیاس دای په رپورټ لري.
د هلمند کرنې ریاست په دې ولایت کې د 5 کلونو لپاره د مالداری د ترویج، د ځنګلونو کرل، په نباتاتو او حیواناتو کې د ناروغیو د مخنیوي او هغه وسلوالو سره د باغونو او کرنې په برخه کې د مرستې پروژې اعلان کړې چې د جګړې لاس اخلي پر کور کښېني. د هلمند کرنې رئیس عبدالله احمد زی په یو خبرناسته کې رسنیو ته وویل د دې ولایت په یوولس ولسوالیو کې دغه درې میاشتنۍ پروژې پیل شوې دي او موخه د کروندګرو سره مرسته ده چې وکولی سي له دې لارې خپل اقتصاد ته وده ورکړي. احمد جول په پلان کې لري چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې 240 تنه بزګرو ته د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې زده کړې ورکړي.
بله پروژه مؤسسي پروژې په راتلونکو درې میاشتو کې د کرنې ریاست دې ته هوډمن دی چې باید پلی کړي او تطبیق کړي او پای ته ورسي. هغه د اصلاح شویو غنمو او کیمیاوي سرو پروژه ده چې دا به د هلمند ولایت په شمال 4 ولسوالیو کې او جنوب یو خانشین ولسوالۍ کې د 2400 بزګرانو لپاره عملاً پلی کیږي په راتلونکو درې میاشتو کې.
د کرهنې رئیس وویل د کارډیف په نوم د یوې سترې برنامې له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې پر دې کار کوي چې څنګه د کروندګرو زراعتي محصولات ته بازار پیدا کړي. د کروندګرو زراعتي محصولات ته د بازار نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د کلون رئیس یې کروندګر یوازې د کوکنارو کرل ته اړیستې دي. د هلمند کرهنې رئیس وویل غواړي په لسو ولسوالیو کې 230 تنو ممتازو او لایقو کسانو ته د حیواناتو د روزنې په برخه کې هم زده کړې ورکړي چې له مخې به یې مالداري بیرته ترویج وکړي او په عین وخت کې به د هغه ناروغیو مخه ونیول سي چې په ډله ییز ډول حیوانات وژني. ده وویل دغه وسلوالو لپاره چې غواړي سوله وکړي او د جنګ خلاص واخلي هم د بڼولۍ په برخه کې پروژې لري چې تر دې دمه 1550 دا ډول کسانو ته بڼونه هم جوړ کړي دي.
یوازینی هدف مو له دې اس پی آر پروژې نه دا ده چې کار موندنه ده او د هغه کس چې دی ناراضه دی د هغه په ژوند کې اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستل دي. نو سږکال موږ دا پروژه پیل کړه، 1550 بڼونه مو جوړ کړه د ناراض ورونو دپاره چې زیاتره پکې دوی دي، هغوی ته مو بڼ جوړ کړه او هغوی متمالبه ترېګار زمینه مسایده کړه. نو دا به وروسته چون دا زمونږ پروژه په امتحاني شکل و په راتلونکي به انشاءالله ډېره ښه پراخه سي او ډېر امکانات به ولري.
هلمند که څه هم یو کرهنیز ولایت دی خو لا هم د دې ولایت کروندګر د نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نه موجودیت له امله د کوکنارو لپاره بل بدیل نه لري. اوس د هلمند کرهنې ریاست هڅه کوي د لسګونو دغه ډول پروژو له مخې د کروندګرو پام د کوکنارو د کښت په ځای نورو محصولاتو ته راواړوي. خو کروندګر وایي د هندوانو او رومیانو پر ځای د کوکنارو د شیرې پیرودونکي او مینوال ډیر دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې د سوریې مسأله هم هغه شان ګرمه ده. فرانسه وایي چې د اګست په 1 دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو حمله یوازې د سوریې د حکومت لخوا ترسره کیدلای شي. د فرانسې د استخباراتو یو رپورټ وایي چې په دې حمله کې له ډېرې اندازې کیمیاوي موادو کار اخیستل شوی. په دې اړه فرشته جلالزی ورسره حال درکوي.
د فرانسې د حکومت دا رپورټ پروند صدر اعظم جان مارک ایرلوت لخوا د دې هیواد پارلمان ته واستول شو. د فرانسې صدر اعظم ویلي هیواد به یوازې د یو نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اقدام وکړي.
Il n'est pas question pour la France d'agir seule. Le président de la République
په دې کې هیڅ د پښتنې ځای نشته. فرانسه به په یوازې توپ اقدامونه کړي. جمهور رئیس هڅه کوي چې ژر تر ژره یو ائتلاف رامنځته شي. فرانسې ته شایي چې دغو اصولو ته په پام اقدام وکړي ځکه فرانسه نړیوالو قوانینو ته درناوی لري. په واشنگتن کې د امریکا د سنا غړي جان مکین پرون خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما باید پیاوړي دلایل وړاندې کړي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل لپاره د کانګرس ماتړ واخلي. جان مکین همدارس د کانګرس لخوا د بشار الاسد د رژیم پر ضد د عملیاتو د پیل د وړاندیز د ردیدو پر ضد هم خبرداري ورکړ او ویل چې دا به هم خطرناک عواقب ولري.
If the Congress were to reject a resolution like this after the President of the United States
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس خپل تعهد څرګند کړی، که چېرې کانګرس دغه سی یو پریکړه لیک رد کړي، ناوړه نتایج به ولري. دا به نه یوازې په دوستانو او متحدانو کې زموږ د هیواد اعتبار ته ضرر ورسوي، د جمهور ریاست پر دې دوره او پر راتلونکو دورو به هم منفي اغیز وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د سپتمبر پر 9 نیټه د کانګرس د رخصتیو تر پای ته رسیدو وروسته به د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام د پیل څرنګوالی راګیری ته وړاندې کړي. ویل کېږي چې نن به د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پر دې بحث پیل شي او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خبرې پکې وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد بیا هم په خپل هیواد کې د کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل رد کړي دي. اسد د یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې پرون وویل چې پر سوریه د غربي دولتونو حمله به منځنی ختیځ په لانجو کې غرق کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد د جدي ځواب غوښتنه وکړه. راسموسن هم دا راستنګار وکړ چې په سوریه کې د رژیم پر ضد ممکن پوځي اقدام به ډیر لنډمهاله، چټک او متمرکز وي.
I would say dangerous signal.
کچری غلی پاتہ شو او هیڅ عکس العمل څرګند نکړو، فکر کوم چې دابا دیکتاتورانو ته یو پیغام ورسوي چې خطرناک بوي. خو سوال دا دی چې څنګه عکس العمل څرګند کړو او په دیموکراتیکو سیستمونو کې خلکو ته شایي چې د بحثونو او دیموکراتیکو کړنلارو درناوی وکړي. خو زه بیا هم په دې کلک ولاړیم چې په داسې حالت کې باید نړیواله ټولنه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې ویلي و چې دوی داسې شواهد لري چې ثابتوي چې په سوریه کې د سارین ګاز څخه کار اخیستل سوی. کیری وویل دا شواهد مسکو ته ور استول شوي دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې له دې شواهدو سره هم جدي شک شته. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د امریکا لخوا شواهد پیکینګ ته هم استول سوي، خو د احتیاط ژغې کړی او ویلي دي چې د بیړې څخه باید کار وانخیستل سي او د ملګرو ملتونو د سازمان د پلټونکو رپورټ ته باید انتظار وشي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه وډه شي. آیا له کمپیوټر یا انټرنیټ څخه استفاده د انسان دماغ ته څومره ضرر رسوي؟ خو اوس دوه نیمه بجې شوې. له جاناقا الکوزی به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د کولمو او معدې د تشخیص او درملنې مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل په جوړ شوو مراسم کې وویل چې په دې مرکز باندې د سلواک په مرسته 3.5 لک یورو لګول شوي. د مدني ټولنو ځینو غړو د انتخاب د کمیټې د هغه اقدام مخالفت وکړ چې نیوم ایوبزاده یې د مدني ټولنې په استازیتوب منلی. د مدني ټولنو ځینو غړو نن په کابل کې اعتراضي غونډه وکړه او ویلې چې ایوبزاده د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بدخشان چارواکی وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد خاروال جنرال نذیر محمد د مان په 14 کې ټپي شوی او 4 ساعتونو کې وژل شوی دی. د واشنگتن پوز رسپونه یو راپور وایي په افشا شوی استخباراتي اسنادو کې خود راشوي چې واشنگتن د ملي امنیت په برخه کې د پاکستان په نسبت د بل هیڅ هیواد په اړه کار څېړنه او غور نه کوي. رسپونه د سې شنبه د ورځې د ګڼې په یو خاص راپور کې لیکلي چې د اسناد د امریکا د استخباراتو پخواني کارکونکي اډوارد سنودن افشا کړی او ښیي چې واشنگتن د اسلام آباد د اټومي پروګرام په اړه زیات څار کړی او د پاکستان د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په اړه زیات اندېښنه لري. فرانسا وایي تیره میاشت د مشت نقدي کیمیاوي غاز ممکن د سوري رژیم استعمال کړی وي. د فرانسې یو استخباراتي راپور وایي د اګست د 20مې حمله کې په زیات اندازه کیمیاوي مواد استعمال شوي. برازیل د امریکا د جاسوسۍ هغه پروګرام غندله چې وایي جمهور رئیس دلما روسف یې په نښه کړې. برازیل دا پروګرام په خپل ملي تمامیت باندې د نملو وړ حمله بللې ده. او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن بهر ته په 10 ورځنی سفر وزي. نوموړی به د سفر په جریان کې 5 هیوادونو ته لاړ شي او دغه راز به په 2 مشهورو ځایونو کې ګډون وکړي.
له انټرنیټ څخه ګټه اخیستل د دماغ لپاره څه دي او کبد؟ کله په کار ده چې یو ماشوم د انټرنیټ استعمال پیل کړي؟ دا پوښتنه نن سبا د عصبي سیستم د پوهانو د بحثونو توده موضوع ده چې د برقي رسنیو یا ډیجیټل میډیا استعمال پر روغتیا څه ډول اغیز لري. ساينس پوهان په دې باب بیلابیل نظرونه لري. فریده هوټ سیفی په دې اړه رپورټ لري.
په جنوبی کوریا کې ډاکټران د ډیجیټل میډیا استعمال ته اندېښمن دي او د ډیجیټل دیمنشیا یادونه کوي. دیمنشیا د مغزو یو مرض دی چې معمولا د حافظې له ستونزې څخه پیل کیږي، خو بیا یې د مغزو پر ډیرو نورو برخو اثر پریوزي او د وخت په تیریدو سره د انسان په ورځني ژوند کې چارې سخت کړي، لکه له نورو سره د خبرو کولو په وخت کې ستونزې پیدا شي، په طبیعت کې بدلون راشي، یا دا چې د انسان په قضاوت کې ستونزې پیدا کړي او حتی په شخصیت کې بدلون راولي. دا ناروغي ډیره په پاخه یا زړه عمر کې لیدل کیږي. جنوبی آسیا د نړۍ داسې وسیمه بلل کیږي چې په کې ډیری داسې ټولنې شته چې پراخې مخابراتي شبکې لري او تقریبا په سلو کې 95 خلک له انټرنیټ سره وصل دي. په دې سیمه کې ځوانان د ژوند د 2 لسو کلونو په وروستیو او د 10 کلنۍ په لومړیو کې په منظمه توګه ډاکټر ته ځي او دوی معمولا داسې نښې څرګندوي چې په پاخه عمر کې د عصبي سیستم په ناروغانو کې لیدل کیږي. په دې کې د حافظې ستونزې، تمرکز او د خوب نارامۍ شامل دي. ډاکټران وایي د ځوانو ناروغانو ستونزې په ډیره لوړه کچه له ډیجیټل میډیا سره د مخامخ کېدو له کبله له ټلویزیون نه نیولې تر کمپیوټر، کمپیوټري لوبو او سمارټ فون پورې تړلې دي. په داسې حال کې چې تر اوسه د څرګندنه ده چې څومره ځوان کوریایان له دې شیانو اغېزمن کیږي، د مسلې پر روغتیا باندې د ډیجیټل میډیا د استعمال له امله د عصبي سیستم د پوهانو ترمنځ روان بحثونه لا تود کړي دي. میفرید سپیتسر چې د جرمنی په یو پوهنتون کې د سایکیټری یا عقلي عصبي څانګې مشر دی، لکه د یو شمیر نورو په شان په دې اند دی چې د کمپیوټر ډیر استعمال د ماشومانو د مغزو پر انکشاف ناوړه اغیز کوي. دی وایي زه په دې اړه چې د ورځې د 5 دقیقو لپاره څوک آنلاین وي خبرې نه کوم. زه د ورځې تقریبا تر 1.5 ساعتونو پورې غږیږم چې په جرمنی کې په متوسطه توګه د میډیا د استعمال موده ده. د دې په باور لډیر وخت لپاره ل ډیجیټل میډیا سره سروکار پر مغزو بیل شک چې اثر کوي. ډاکټر سپیڅر شي تازه د ډیجیټل ډیمنشیا په نوم کتاب خبر کړی وای د ماشومتوب او د بلوغ په لمړیو کې مغزه په حیرانوونکي توګه د پلاستیک په شان وي، ځکه د فورم یا شکل په ماشومتوب کې عصبي حجرو ته د وینې رسیدو، د مغز ته د خبر رسول او کار کول په ځنګړي بڼوي. وروسته بیا چې ماشوم لویږي نو د عصبي سیستم هغه رګونه چې ورته وینه رسوي ثابت حالت ته ورسیږي. د سپیڅر هدف دا دی، دا ډیره مهمه ده چې هغه د مغز چې د ودې په حال کې وي له بهرنیو فشارونو او موانعو څخه وساتل شي. دی وایي که مقایسه وشي نو د کمپیوټر یا مجازي نړۍ محرکات مغزه لږ تنبیه کوي او مغزو ته لږ وخت یا فرصت ورکوي چې خپل مکمل توان یا پوتنسیل ترلاسه کړي.
Point with the mouse to something rather than touching it and handling it. You will not use
که تاسو د تماس او لمس کولو پر ځای یوازې د ماوس په واسطه کوم شی څرګندوي نو تاسو به تقریبا د ځوان دماغ یو په درېمه برخه څخه چې موتور یا تحرکی عادت کنټرولوي د هماغه موین شي د استعمال په اړه څه زده نه کړی. دا تاسو لاس دی او تاسو پلان چې یو څه ترسره کوي. نو که د دماغ دا یو په درېمه برخه د زده کړې لپاره استعمال نشي او دماغ تفرق کول یا فرق کول زده نه کړي نو کله چې د همدې شي په اړه فکر کوي نشي کولای چې د خپل دماغ همدا یو په درېمه برخه په کار واچوي.
دی وايي په انټرنیټ کې په چټکۍ سره د موضوعاتو بدلیدل او یا هم د لوبو په وخت کې لکه د ویډیو گیم د تصویرونو زر زر راتګ ممکن ده د دماغ هغه توان چې د دماغي حجرو د یو شی د تصویر د خوندي کولو او د اوګدي مودې لپاره د دې تصویر نو د ساتلو لپاره لري لاس ورکړي. که څه هم یو شمیر ساينس پوهان د مغزو پر انکشاف د ډیجیټل میډیا د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوي، خو یو شمیر نور بیا په دې اندي چې دا کولی شي ذهني وړتیا ډېره کړي. د جنیف د پوهنتون څخه پروفیسور دافن بیفلر چې د ماشومانو پر عاداتو یې د ویډیو گیم پر اغیزو څېړنه کړې په دې اند چې هغه ماشومان چې ویډیوي لوبې یا ویډیو گیم کوي له هغو ماشومانو سره مرسته کیږي چې زده کړې وکړي او ذهني تمرکز ولري او څو کاره په ښه وجه په یو وخت کې ترسره کړی شي. د ساینس پوهانو ترمنځ د نظرونو د لوی تفاوت د دوه خبرو څرګندوي کوي. یو دا چې د ډیجیټل میډیا په اړه څېړنې نوې خبره ده، دا د ټلویزیون او کمپیوټر د راتلو د وخت خبره ده، یعنی له 1950 لسیزې راهیسې چې ټلویزیون د خلکو کورونو ته راغلی او بیا د 1970 لسیزې په وروستیو کې چې نور پرمختګونه راغلل. بل دا چې دا نوې ساینس به بې له شکه چې په راتلونکي کې ډېر مهم وي.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, was in the air but no chance of it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام خبر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبر منوریدونکو په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم جنوبي اسیا په فوتبال سیالیو کې بوتان د ماتور کړه. همدارس به د رګبي د نولس کلنو لوبغاړو د جذبېدو رپورت هم ووري. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د فوتبال ملي ټیم وکړې شول د جنوبي اسیا په اتلولي لوبو کې د بوتان ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ګول ساتونکي حمید الله یوسف زی ازادي رادیو ته ویل افغان لوبغاړو کړې شول 3-0 بوتان ټیم ته ماته ورکړي. د لوبه د دوشنبه په مازیګر مهال د نیپال په کډمندو کې وشو چې د افغانستان لپاره حشمت الله بارګزی، اسلام الدین اميري او مصطفی آزاد زوی ګولونه ترسره کړل. افغانستان په دې بریا سره وکړې شول 3 امتیازونه خپل کړي او د جدول لومړی لیکه هم تر لاسه کړی. د افغانستان د نولس کلنو د رګبي ملي لوبډله په پاکستان کې د رګبي دریم ډیویژن سیالیو ته چمتووالی نیسي. په همدې هدف د افغانستان د رګبي فدراسیون لخوا د دوشنبه پر سپي یو تمريني ازموینه کې لڅلويخت لوبغاړو څخه 15 تنه د دې ټیم لپاره انتخاب شوې دي. د لوبغاړي په اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لاهور ته لاړ شي چې د اسیا په لوبو کې برخه واخلي. او په نړیوال فوتبال لوبو کې هم اوري چې بایرن مونیخ دروانی یونې په سر کې د چلسی په ماتولو سره د اروپا سوپر کاپ وګټه. د یو ایف ای پانل لمخې د لومړی لوبو چې لغربي اروپا بهر په پراګ ښار کې وشوه. آلمانی ټیم بایرن مونیخ د لوبو 2-2 له چلسی سره مساوي کړ، خو د خې امتیاز په نسبت یې لوبه 5-0 له چلسی ټیم وګټله. د بایرن مونیخ لپاره په دې لوبه کې د بارسلونا مخکيني روزونکی پیپ ګاردیولا او د چلسی لپاره د رئال مادرید مخکيني روزونکی خوزه مورینیو لارښود کاوه چې په مخکيني ټیمونو کې هم دی بل سرسخت سیالانو. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي برخه ته پسر کې هم اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په نیپال کې د بوتان ملي ټیم ته ماته ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړي او ګول ساتونکي حمید الله یوسفزي سره مرکه چمتو ده چې په دې مرکه کې میل خغل یوسفزي پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بوتان ټیم ته په درې ګولونو سره ماته ورکړې ده، دغه امتیاز په ګټلو سره به افغان ټیم نور څومره ښه چمتووالی ولري راتلونکو لوبو ته او څه ترلاسه کړي دي؟
اولنی مسابقه نور منظم نو ولا چې زمونږه الکان د امریکا او اروپا نه راغلي وو، دوی ډېر ستړي وو، اول بازی دومره صحیح نو، خو بوتان هم ډېر ښه تمرینات درلود، آمادګي درلود، هغه هم مسابقه وکړو او مونږه فضل د خدای باندې کامیاب شو چې درې پوینټ واخلو او جدول سر باندې مونږ یو.
افغانستان په مجموعي توګه دغه لوبه څنګه وکړله او دغه څلور زیړ کارتونه چې افغان لوبغاړو د فاول په خاطر باندې ترلاسه کړل، دا په راتلونکو لوبه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله، زم دې لپاره باندې چاولینې لوبه چې هر وخت لږ مشکلې ولې چې زمونږ لکان د بل ځای راغلی وو، یو بل د پرون نه تر اوسه پورې دا سوره کې مونږ راغلی وو، نیپال ته راغلی وو، بارانونه دي او میدان هم خښتو ډېر زیات، دې لپاره مونږ څلور زیر کارډ واخیستو. دا خو مونږ لپاره نقطې ترینر هم مونږ ویلي وو چې هلکان باید کارډ وانخلی، ولې چې راتلونکې لوبه زمونږ سریلانکا سره دې له خیر سره بیا غیر هم وروسته مالدیف سره دې چون لپاره خطر پېښ نه کړي، خو بس دا لوبه دا لوک ریفری مونږ سره زیاتې وکړو، دا
راتلونکي لوبې مو اوبه هم ویلې، خو بیا هم راته وایي چې افغانستان به د سریلانکا په وړاندې څنګه لوبه وکړي او د مالدیف په وړاندې، له هغوی سره آیا د لوبو تجربه لرئ تاسو که څنګه؟
بله، مونږ سریلانکا سره څو ځله مخامخ شوي یو، تقریبا یو ځل سره مساوي وهلی ده او درې ځله کورنه ګټلې ده. انشاءالله چې راتلونکي مسابقه کې به تاسو وګورئ، تاسو شاهدان انشاءالله وایي چې مونږ لکه لوبه به وکړو انشاءالله، او انشاءالله چې مونږ هغه مسابقه هم ګټو. او مالدیف سره زمونږ تقریبا 2015 کې او 2008 کې بنگلادیش کې مونږ مخامخ شوي، هغې نه وروسته تر اوسه پورې مخامخ شوي نه. مالدیف ډېر ښه ټیم دی، د فاینل او سیمی فاینل ډېر تجربې لاس لاندې لري، ولې چې هر یو صاف کې دا سیمی فاینل ته وتېري، او انشاءالله دا مونږ لپاره ډېر ښه دی، افغانانو لپاره ډېر ښه دی، زمونږ خلکو لپاره ډېر ښه دی چې زمونږ دوه مسابقې اوله سریلانکا او بوټانو، چې انشاءالله مونږ دې نه خپل امتیازونه واخلو دل خیر سره هغه سره خلو بکو.
د پروګرام په پای برخه کې هم یو رپورت او ریغه هم د افغانستان د 19 کلونو د رګبي د ملي ټیم د انتخاب او جوړیدو په سر باندې. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي چې په همدې هدف د یوې میاشتې راهیسې پر څلوېښتو لوبغاړو باندې تمرینونه کړي او د دوشمې په ورځ د څلوېښتو لوبغاړو له ډلې 15 کسان د 19 کلونو ملي ټیم ته انتخاب کړي دي. دغه لوبغاړي به د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لاهور ته ولاړ شي چې د آسیا په لوبو کې به د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. لیډه پام وکړئ یو رپورت ته. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي د دې لپاره چې د افغانستان د 19 کلنو ټیم لپاره غوره څیرې انتخاب کړي، یوه میاشتې په شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو تمرینونه کړي او له دې ډلې 15 کسان 19 کلنو ټیم ته جذب کړي دي. د افغانستان د رګبي د ملي ټیم روزونکي ظفر خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم چې د تجربې له پلوه د لوبغاړي هومره چمتو نه دي، خو د فزیکي وړتیا د درلودو له امله د 19 کلنو په ټیم کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. ښاغلي خان وویل هیله من دی چې یاد لوبغاړي د آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې وکړي.
هندوستان دکی، ازبکستان دکی، افغانستان دکی، موږ ډیر کوشش کوو سی یو شو ملي ټیم جوړ کو، دا ډیر مهم دی موږ لپاره سی دا ټورنمنت کې موږ یو ښه رزلټ حاصل کو او دا به د افغانستان رګبي لپاره یو نوی لارې.
د افغانستان لخوا به د رګبي په دریم ډیویژن سیالیو کې 15 کسیزه لوبډله ګډون وکړي چې په لوبه کې به 13 تنه شامل وي او پاتې لوبغاړي به په حمایوي بڼه له ټیم سره پاتې شي. لوبغاړي وایي چې اوسمهال د رګبي لوبې په افغانستان کې زیات پرمختګ کړی او ځوانان په زیات شوق سره دغه لوبه پرمخ وړي. د دوی په وینا په کابل کې د افغان اصل هندی روزونکو ظفر خان له خوا ورته په مسلکی توګه روزنه ورکول کیږي او هیله مند دي چې وکول شي په دریم ډیویژن سیالیو کې خو ځلیږي. نعمت الله مموزای یو له دغه لوبغاړو چې په 19 کلنو ټیم کې جذب شوی لوبو ته د خپل چمتووالی په اړه وایي.
دا خو ډیر ښه لوبه ده، چې موږ شروع کړی څلورم کال روان ده او په راتلونکو کې د شلاور ته لاړ شو 19 ټیم لیګي په خټرایو سه په راتلونکو لوبو کې لکه اوس دغه لوبي کوو روان دي، لوبي روان دي، ټرای روان دي، پریکټس روان ده ک پراتون ک لوبه ک د میچو ک باید خو زلیګو سی خپل مقام لاسته راو.
د افغانستان د نولس کلنو رګبي لوبډله پاکستان ته د لومړي ځل لپاره سفر کوي. چارواکي وایي چې دغه لوبغاړو ته په کابل کې لتیری وی میاشت راهیسه د رګبي لوبي د اساساتو په حق له معلومات ورکړل شوی او هغه لوبغاړي چې له ښه استعداد خبر خمندي د نولس کلنو ملي لوبډلې ته جذب شوی دي. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي چې اوس مهال افغان لوبغاړي د دې جوګه شوی چې په بهرنیو ټورنمنټونو کې ګډون وکړي او هیواد لپاره بریاوې ترلاسه کړي. د فوټبال په اړه مو د حمید الله یوسفزي سره مرکه او د رګبي په اړه مو یو ریپورت واورید. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیدي. تر بیا مو زه صفی الله ستانګزی په پاک او بخونکي خدای سپارم. خو یو څه مهیر نشي چې د ازادي پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب ات rfi.rl.org ایمیل ادرس ستاسو په خدمت کې ده. خپل هر راز نیوکه پښتنې وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو د ضرورت په وخت کې امبولانس نه کار اخیستلی شئ؟
موري او ټپيان مالې دل دي امبولانس هیڅ درک نه لري. پر سړک پروت دی، څوک نه یې راپورته کوي.
ځینې موټر چلوونکي امبولانس ته لار نه ورکوي.
خپل شخصي کارو پسې روان یا به څه بل حساب وي بس آرام کړه آرام کړه. دا خو پوګري ده، بې ځایه کار ده.
که چیرې لارې بندې وي په امبولانس کې ناروغ یا ټپي له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
لارې کې به اکثره دایې نه بد ځای شي او مریض به بالکل د مینه نه لاړ.
نن امدا موضوع چیرو په ورسته شی بو کې تمثيل جوړم چم چې ویله ما فرشتي مرسل سره وځي. قدر من اوریدونکو، امبولانس هغه نقلیه وسیله ده چې ناروغ ټپي او مړ شوي کسان د پیښې له ځای نه روغتون او یا هم کور ته رسوي. په امبولانس کې داسې خلک هم انتقالیږي چې یوه ثانیه هم د هغوی لپاره حیاتي ګڼل کیږي. په امبولانس کې د ټپي یا ناروغ لپاره ټول هغه څه موجود وي چې ضرورت ورته لري، لکه اکسیجن، د فشار آله، د ټپي د زخم لپاره بنداج او داسې نور. خو ډېر کسان وایي چې امبولانس په کوم اندازه چې په کار دي نشته، ځکه خو دوی نشي کوی چې د پیښې په وخت کې کار ورنه واخلي. د لوګر اوسېدونکي منان وایي چې د ترزوی موټر وهلی و. په ټول لوګر کې یو امبولانس هم نه و چې دوی ناروغ ختون ته یوسی.
زما ترځوی و تقریبا د 35 کلو دا موټر و شفخانه ته انتقال کړ نږدې کلینیک ته. نو غوې مګر دې امکانات نه لرو دا تاسو واجل ورسوې کابل ته. نو تر څو شفخانه ته رسیدل بلاره کې را پات ورسیدل. امبولانس هم نو امبولانس وای امکان درلود چې غل پاره ماسک ته اکسیجن دې ورته لګولای وای او غسر یا علیکم کنه په امبولانس کې موجود وای نو امکان درلود چې تر شفخانه پورې ستل وای او تاسو د امکانات موجودیت کې دې ته
د کابل کندهار په لار هر ورځ ګڼ کسان تګ را تک کوي. کله چې تګ را تک ډیر وي او سړکونه معیاري نه وي نو ترافیکي پیښې له تصور نه لري نه دي. د کندهار اوسېدونکی میاجان وایي چې خپلې څوځلې داسې حادثې لیدلي چې امبولانس ته اړتیا لري خو امبولانس نه دی ورغلی.
په دغه ساحه کې مسل چې دغه له دې ځای تر کندهار پورې مالیدلی ده، خو د هر ځای د یو حادثې سره مخ ده. موږ بل مشاهده لیدلې دي چې مالی پر سړک پروت دی، څوک نه شي راپورته کوي. ما په دغه سترګو لیدلی پر کندهار پر لاره باندې خو زه کابل ته څم راځم. مړي او ټپيان ما لیدل دي امبولانس هیڅ درک نه لري. پراته نو دوه ساعته درې ساعته بعد که راغلی بیا نو مسد خو موږ هم دغسې مسد هغه لارې نو که خطرې دي تیز پر تیز دا موټروان و تیز تیر لیدلی مې دي مسد داسې امبولانس درک نه لري. مړی پر سړک پروت دی، ټپي پروت دی پر سړک باندې. دا ما خپل لیدلی دي بل مشاهده.
کوم امکانات چې د ناروغ او ټپي لپاره په امبولانس کې وي هغه په نورو موټرو کې نشته. نو ځکه که چیرې څوک شخصي موټر هم ولري بیا هم د ضرورت په وخت کې امبولانس حتمی پکار وي. د ننګرهار اوسېدونکی محمد شریف وایي چې په سیمه کې د مجبوریت له وجې هر ډول موټر چې مخې ته ورشي ناروغ پکې انتقالوي، له همدې امله بیا په لاره ورنه مړ هم شي.
اوس هر سړی د خپل ګاډي نه یا همداسې غریبانه خلک شته دي سورلۍ ګاډي نه استفاده کوي. ډاکټرن کې شاته مریض اچلی، په سوزکۍ کې مریض اچلی، مطلب هغې کې کټ اچلی، هغه چې ودرځي را ودرځي، لاره کې به اکثره دایې نه بد ځای شي او مریض به بالکل د مینه نه لاړ. دغه امبولانس چې ډېر ښه دی، ډېر اسانتوي مریض ته، ډېر ښه فرصت څه مطلب د مریض هغه زیاتره انتقالولی شي.
د عمر روغتیا وزارت مسؤل کسان هم دمنی چې امبولانسونه کم دي. هغه وایي چې دوی هم دومره امکانات لري. د کابل اوسېدونکی ګوهري چې څو ځله امبولانس نه کار اخیستی وایي چې د ضرورت په وخت کې امبولانس کارول د ټولو خلکو حق دی. عام خلک باید خپل ځان په دې پوه کړي چې خپل حق نه څه ډول کار واخلي.
ته باور کوه چې زه د دوو کلو په ترڅ کې ما لس دفې نه اضافه کابل امبولانس ته زنګ وهلی، د شپې یوه بجه دوه بجې مونږ ته دقیق ادرس درنه غواړي، په لس دقیقو کې رسیږي. دا په دې پورې اړه لري چې یو نفر دغه توانمندي ولري کنه. دا د کابل د هر اوسېدونکي استحقاق ده، په دې شرط چې ته یو سل دوه نمبره دایره کې هغه درته وایي چې په فارمه کابل امبولانس په کراتو یې ما د دروازې مخې ته موټر راځي. یو سړی درته وایم چې فاکولټین ویلې ده، شاید یو ځای کې عامر مې مونږ ته دا خبره ده چې دا یو سل دوه نمبره د څه شي لپاره ده. ښار کې ژوند کوي، باید ښاري فرهنګ باید پوه شي کنه. بیا مربوطې څانګې ته تسلیمي دی، راجستر کوي، هلته وایي چې مریض تسلیم شولې. مونږ ته مانې خواهش کړی چې موږ امبولانس په سر یو چراغ د ګرځنده چراغ د چار سړی پوهېږي چې بل ترانسپورټ کنه، ته به یې پېژنې، ته به ماته لاس راکړه. یو نفر در په سر کې چې ما هدایت کړه کنه، تو زنګ ووهلې 102 کابل امبولانس بفرمایئ صاحب، ما د خدمت تاسو ډېر ښه خلک دي هلته، تاسو ډېر احترام لري. اولینی خدمات په موټر کې درته اجرا کوي، او چې بیا اشد ضرورت چې بیا صفخانې ته دی بل مریض په مشکل داخلیږي، دا د امبولانس مریض او ته تذکره راوړي، راجستر کوي، تسلیمي ته اخلي، بیا ځي. دا سهولتونه دي کنه.
خو ډیر کسان بیا وایي چې اکثره وخت د امبولانس شمیره مصروفه او یا هم بنده وي، زنګ نه ورته ویل کېږي. موږ همده خبره د کابل امبولانس له مسؤول ډاکټر اسم سره شریکه کړه.
تعداد زیاد طبقه جوانو زنګ میزنه که ما یو هنگ فرمایشی کار دارم.
یو شمیر زیاد ځوانان زنګ وهي وایي چې فرمایشي سندره غواړم. موږ درې نفره مسؤول کسان لرو چې د خلکو اړیکو ته ځواب وایي. هغوی دومره په تنګ کړي چې هر ورځ ماته شکایت کوي. همدغه ځوانان ټلیفون مصروف ساتي، بیا چې کوم څوک پر اختیار ضرورت هم ولري نشي کوی چې له موږ سره تماس ونیسي. په هرو دیر شو دقو کې لس دولس هغه زنګونه راځي چې بې حده سوال او ځواب کوي. زما غوښتنه له ټولو کورنیو څخه دا ده چې له دا ډول کارونو نه لاس واخلي، او خپل ځوانان هم په دې پوکړي چې دوی سم کار نه کوي. زه دا نه ردوم چې ټلیفون مو نه روخ کیږي، خو ستونزه په همدې ځای کې ده چې درته ومې ویل.
یو خو د امبولانسونو د کمښت ستونزه ده، بل هغه کم امبولانسونه چې په وکیل رو هغو ته بیا ځینې موټر چلوونکي لاره نه ورکوي چې ژر خپل هدف ته ورسیږي. له پغمان نه راغلی 14 کلن اول ګل چې په نفس تنګۍ مرض اخته دی، وایي دا چې امبولانس ته خلکو لاره نه ورکول ډېر په تکلیف شو. له اول ګل سره د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
خرابه یو پنځه شپږ دقیقې به ودرېدو چارېګانو کې. امبولانس چا لاره نه ورکوي، یو به په دسې ته یو دسې ته. مور مې په امبولانس کښې راته ژړل وسات سې. کله استاد زه ډاکټر ته راورسېدم اتي نو زر یې راته معاینات وکړه، پیپې راته کته کړه. بس
اوس خو داسې قانون نشته دی، ټول موټرونه امبولانس جوړ شوي دي. هر یو چې لږ زورور یو بس هغې کې باډیګران ناسي هغه امبولانس دی. امبولانس دپاره څو لاره نه ورکوي. امبولانس د یو اشد ضرورت دپاره باید چې دې دپاره کاران ووایي لاره خلکو ته خوشي کړي چې یو عاجل مریض شفخانې ته ورسېږي. داسې رقم موټرې دي چې هغه جواسیر نه لري، هر یو کوشش کوي چې خپل هدف ته زه ورسېږم په مسرات سره. خلکو خېټه باندې موټرونه خېږي، څوک پوښتنه نه کوي.
سخت دی، زمونږ سرکونه تنگ دی، خامخا مریض به پکې باری، مړی به پکې، هغه حقدار سي خلک لاره ورکي. خو سرکونه هم ډېر بند دي، له اوس سر نه تر ګمرکه پورې بند دي، نو هغه سي پوهي او لاره صاحب ورکوي. د دې زمانې ځوانان دي، هغه کستن هم لار نه ورکوي، هغه د هر سړي خپل ایمان وجدان ده.
د امبولانس مسؤل کسان هم له دې شکایت کوي چې نور موټر چلوونکي دوی ته لاره نه ورکوي، ان تر دې چې په عامه اصطلاح ځینې کسان پیشکان هم ورسره وهي. ډاکټر حسن په دې اکله وایي
د دې قسمت مشکلات ما خو بې از حد زیاد است.
په دې برخه کې خو زموږ ستونزې له حد نه ډېرې دي، ځکه د خلکو د پوهې سطح ډېره ټیټه ده. ما په سترګو لیدلي چې امبولانس ته قصدي لاره نه ورکوي. ځینې ځوانان خو له امبولانس سره حتی خپل موټر ځغلوي. واقعا په کابل ښار کې دا ستونزې له حد نه ډېرې دي.
ځینې کسان بیا وایي چې اکثره وخت د امبولانس چلوونکي خالي امبولانس داسې ځغلوي چې ته به وایې د کوما په حالت کې ناروغ انتقالوي. د پغمان اوسېدونکی امام الدین وایي چې همدغه خبره د دې لامل شوې چې بیا که په امبولانس کې ناروغ یا ټپي هم وي څوک لاره نه ورکوي.
داسې مې حتی هم لیدلی دي چې په امبولانس کې هېڅ څوک هم نشته، صرف ډرایور ناسته.
خو هغه باغ اشاره لګولی اسلام د دغه خبره مشکل زیګنده امدا کېدای شي چې وی چې دا خالی په موټر کې بناسي چې نه به زخمی په موټر کې نه به مریض وی عاجل نه بل وی د بم دغه آرام لګولی ورور په د ډیر شلاق سره وسایب د موټر روان وی نو خلک چې وګوري چې په دې موټر کې خو یې څه نشته د دې په خاطر کې دا شی عوامل دام کېدای شي چې څوکلار نه ورته ورکړي دوی په خاطر دې چې یو ځای ته ایزام رسول وی یا مشکل په خپل حل کړی وی نو نور ته هم روحاً جسمان مشکل پیدا کوي دا غلطه خبره ده دا اوس کچیر ته خلک دې مطمئن شي چې د کې رښتیا مریض ده ممکن خلک هم دومره به احساس نه وي لار ورته خوشی کوي چې دا تیر شي لمس کزه که سرعت هم دې زیاته او عاجل هم ځان رسوي ته لار ورکوي یا ته دا کسان دي چې فقط خاص دې په خاطر باندې چې ځان رسولای وي دغه سی او شین استفاده کوي سو استفاده کوي پیسې اوس
ډاکټر حسن وای امبولانس که خالی هم وي باید په سرعت لړ شي ځکه هغه غوړي د پیښې سیمه ته ژر ورسیږي نو په دې صورت کې هم حق لري چې لار ورته خلاصوي هغه یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي
دلته دو موضوع دخیل دی یو دا چې امبولانس که خالی هم وی باید په صورت لاړ شي ځکه پیښې ته ورځي بل موضوع د شخصي روغتونونو ده د شخصي روغتونونو امبولانسونه په رښتیا هم حق نه حق په سړکونو ډیر په صورت ځي او لار غواړي هغوی که خپل مامورین هم انتقالوي هارنې لګیدلی وي هماغه زموږ امبولانسونه هم تر پوښتنې لاندې راوستلي
امبولانس ځان ته مشخص آران لري هغه آران امبولانس ته ځانګړی شوی په قانوني لحاظ نور موټر حق نه لري چې د امبولانس له آران نه کار واخلي خو له بعد امرغه نن سبا لیدل کېږي چې په موټر سایکل کې هم د امبولانس آران لګېدلی دي د پامان اوسیدونکو ابراهیم خیل نور خبرو سره
زمونږ کلی کې آران ده په موټر سایکل باندې همدا آران لګولای ده شیر زمان نمید که پاوتاز که بانده آران لگه ولی روژا که طول رو رفتن کردی بود موخوان بچی را خواهد تا مستان پر باید رقم رقم امبولانسون آوازو نکه ولی که ولی او رو را دا هم مزایمت دخل کتم نزا کتن باید شده تو کپل و جدان که سر فکر رو کشی دقیق پیتا آواز ولی بکی دقا او شاره خمبر که دا جمعی سخ پل ستر گولی دره حال در پایم یا موتر آقای دا سخ رو برشور که منگر خچی ها اتمن پولیس ته پکایت رنجر و خالی روان اوغه مبند قرغت چگان چا سال 15 لچکان شات کنه ولید بس چک چک دی وقته رنجر دی پولیس رسمی موټر کین روان دی غیم قرغت آرنونه د رقم رقم آرنونه دم د امبولانس رقم رقم خطرناک آرنونه ولی کیواله ور کته کار نه دبلم کار لري کته ملت روان هله بلم روان دکان ډیره بد ده چه ضرورتی لار صافی لار شه چه ضرورت یی ورو آرنو کوا
دا خو پوګری ده به ځای کار ده ایدل پر کی چیز لک مشهور شم خلک چې ولادم داسه بد اخلاق نه داسه ورو چکم د دروان داسه آرن ملګا ولید
نورس مونند یا زین خلک زور ور کی چې زدان ایمه دا موټر په کولاند دا دامي اوران دا ورور تاسو خبر شې ما چې موټر
د ترافیک له مدیر مال پاسوال اسد الله خان مو پختلی چې دوی والي د غستونز مخنه نيسي هغه ویل چې دوی په بوجې د امبولانسونو هارنونه له موټر او موټر سایکلونه ټول کړی دي خو بیا هم لیدل کیږي چې عام خلک د امبولانس اوران کاروي
یک از هموطنان ما ماماده بود گفت که مدیر ترافیک از دست همسایه خدا ناترس ما
یو تن هوادوال راغلی و ویلی د ترافیک مدیره زما ماشوم د خدای ناترسی گواندی د موټر د هارن لاسه په ژبه ګونګ شو هغه داسی چې د شپې نا وخت ډیر په لوړ غږ د امبولانس هارن ووهه زوی می وډار شو ژبه ګونګ شو موږ خبر یو چې ډیر کسان په غیر قانوني ډول هغه هارن کاروي چې باید وې نه کاروي په دې ورسته کې موږ لزدرو نه د زیاتو موټر هغه هارنونه لری کړی چې خلک په تکلیف اول زمو کاروس هم روان دي خلکو نه هم غوښتنه کوي چې په هر ځای کې لداسې موټر سره مخ کیږي چې د امبولانس هارن کاروي یا هم داسې هارن وي چې په دوی بد لګيږي مونږ ته د احوال راکړي مونږ هغه هارن لري کوو دا به لموږ سره ډیره لوی مرسته وي
نورډونکو اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې په ودونو کې د لوړې موسیقۍ په ځین خبري شوي
چیرې اس ورنداري په کومه کوټه کې اس
خورې راځه دلته یو
سلام علیکم
وعلیکم السلام شه خورې
خیر اوسه ستاسو ته جوړ اس خیدت ولی خیر دی ورندار ول نه جوړ
واده ته لاړ وکنه وای چې ډنګ شي د بسوګي دریا تر څنګ شي دا خو بس هم دې ته ناسه ده چیرته وادي او دا خبره کی
نو واده ولې نه روغه کړې د ډوډۍ ډېر خوړل د څنګه
یي خورې زار مې دشي کبه مې خوړلې فشار مې جگدا سر مې درد کوي
نو ولې د سر درد کوي
او خورې ډنګ ډول داسې کړې
جنگ ټول نه ولې داسې کوي
نو دا خو چې چیرته سازي له مال سپیکر لاندې ناشتي لری خو نزي
نو ولې د لاس سپیکر سره کښینه
نه کېناستم خورې هسې د ځانه غږېږي چېرته لاسپیکر سر ناستوم خو یې خواته میزونه نه و راغلم دا د لاسپیکر یې خواته کېناستم
زه پوهېږم دې دپاره همالته نږدې کینې چې دا بدل دې خوښه شي ورجېږه شي میدان ته
چېرته زما ګډېدا زه ده په خدای که مې لاس هم ښورولی د ځانه غږېږي
نو ولې ناروغه سوی فشار دې ولې جګ سوی
خورې دومره احساس جګ و دومره جګ و چې ماسک ویل دا د غوږ پردې مې وشکېدې
خورې تر اوسه خو مې ټوکې ورسره کولې رښتیا خبر دا ده چې مونږ په مردانه کې ناستو نارینه و سره الته زمو غوګونه را کانډه کړه دې ته مې هر څه زنګ وو چې راځه چې زو راځه چې زو چاته وای والا کې ګوشي مخېسته
وای مام داسه د ورور یو رقم موزیک جګري یو رقم ساز جګري چې جوړ سړی ناروغه کېږي ناروغه چور سره خو لویږي بخې پاسندرې څوک نه پیږي چې وای
خورې دیغه خو خپل غږ نه وسم بس دا ساز جګي چې دیغه غږ پکې ورک سین داسه خوم نه کېږي چې لا شه ډوډۍ وخوره او راووزه نو دیو دې ډوډۍ دې پاره خوم خلک و دوته نه دی
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 1040
سلام و به برنامه ساعت 3